منا ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې دي تاسو ته موخه د ساده رادیو نه اوري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په منځني صفاتو لس شپږ نوي او د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه سي وشو او پنځه ویشت متره د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي په تمه دي چې مشر د قصاص دیرش حکومت ته وشي کړي د افغانستان د کورنۍ رسنۍ ټول نیوز راپورټ پر بنسټ نن جمعه د طالبانو د سترې محکمې د جزایي دیوان مشر په پنجشیر ولایت کې په ویناسته کې ویلي د محاکمو لخوا د قصاص دیرش حکمونه صادر شوي او دوی په تمه دي چې د ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا توشي شي هغه وړاندې ویلي په تیرو دریو کلونو کې د قصاص پنځه حکمونه پلي کړي دي د طالبان لخوا د قصاص د حکمونو ترسره کولو نړیوال خبرګونونه راپارولي وه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش امریکا او شمېر نورو هیوادونو په زلونو د دې حکم د پلي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي خو طالب چارواکو تل په افغانستان کې د شریعت او د قصاص د حکم پر پلي کېدو تاکید کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شرې ناروغۍ مثبتې پیښې د وړمې میاشتې په پرتله څه باندې څلور دېرش سلنه زیات شوې دي دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې په سپتمبر میاشت کې د شرې څلور زره یو سل پنځه پنځوس مشکوکې پیښې ثبت شوې دي د ملګرو ملتونو ادارې دا هم ویلي چې په سپتمبر کې د شرې له امله اتلس مړینې ثبت شوې د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې د شرې ټول ټال دو پنځوس زره پنځه سوه نه دېرش مثبتې پیښې ثبت کړې دي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په بریت کې هغه پولیس په نښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و په بریت کې د پنځو ماشومانو په ګډون وطن وژل شوی د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې د پیښه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونو ښوونځي ته نږدې شوی د رحمت الله په نوم د پولیسو او چارواکي د اژانس د ویلي په بریت کې د پولیسو هغه موټر په نښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکوونکو د امنیت لپاره یې ساتونکي لیږدول له دې وړاندې روانونی په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین د پیل شوي کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په څو سیمو کې د دغه کمپاین پر کارکوونکو او ګمارل شوو پولیسو بریدونه وشول چې په پایله کې څو تنو ته مکشوب له اوخته په پاکستان کې چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې په بېساري توګه زیاتې شوې د چارواکو په خبرې د واکسین په روان کمپاین کې بچې نن وروستۍ ورځ وه له پنځو کلونو پنځه څلوېښت میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړي او د امریکا د ولسمشر مرسیال او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند ماده کاملا هاریس وایي که د هغې سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د پنځمې په انتخاباتو کې بریالی شي د ارزانه روغتیایي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي هاریس د پنجشنبې په ورځ په ویسکانسن کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ په 2018 نه تر 2020 کلونو کې د دې قانون د لغوه کولو ناکام هڅه کړې وه هغې خبرې لاندې وویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیایي خدمتونه په دې ټاکنو کې د خطر سره مخامخ دي ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په نوم د وره کې څو ځلې هڅه وکړه چې د قانون لغوه او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې که بیا ولسمشر شي ارزانه روغتیایي خدمتونو د قانون لغوه کول به لومړیتوب وي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق وایي په افغانستان کې له زده کړو حقونو بې برخې شوي له وخت مخکې واده کول نه پرته خپل راتلونکي کې بل څه نه ویني د ماشومانو د ملاتړ د دې بنسټ مشرې ټینګار کړی چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرمختګ پرته خپل پرمختګ نشي لیدلی په افغانستان کې یو شمېر نجونې او هغه کورنۍ چې نور یې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي وایي که زده کړې ونشي کولی خپلو اصلي موخو ته نه رسېږي او د کورنۍ لوري اړ کېږي چې له وخت مخکې واده وکړي تفصیل په دې راپور کې اورو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي د یونیسف مشرې کاترین راسل د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دیرشمه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي نوموړې ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي په کور کې ایسارې او له حقونو محرومې شوي دي دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لوڼې یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لوڼې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لوڼې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومې سوالس کلنه ده، یو دیالس کلنه ده، او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته خو نه سمه نو مجبوره میړه ته ورکم. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه، نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کلو به برخی انجلی هریوا ازادی راڈیو تا بویل دین جونو پر مخ دی خونزیو پا تلر که دو سرا دی دوی پا ولایت خوست که هم پا کم عمر دین جونو و دول موارد ادیر شویدی.
ما سر پا تلکی که زین انجونی یو زاوی او زین لما پرد او زین لما سخه کتا همه در کالا پس میچی دی هاگوی در کورانه کم کرده لی دالی همه دوی لی دالی چی پختانه میتری کرده دا چی سنگا سکار کوی خوندې خو بندې په کور کې درسونه وایي څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نو زه ډېره حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چېرته لیدلې له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ موږ مجبوره کړې وو چې موږ باید وده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړي له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لرې کړي څو د دې برخلیک یې هم د نورو ټولګیوالو په شان نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان بېلابېلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوی. دا سروې چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 1,000 میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر 30 نیټه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې، پکې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 50% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
په بیجینګ کې د طالبانو سفارت د افغانستان او چین ترمنځ د توکو د لیږد رالیږد د ریل پټلۍ د پرانیستو خبر ورکوي. تفصیل له حدیث پردیس نورو.
د افغانستان او چین ترمنځ د توکو د لیږد رالیږد لپاره د ریل د تازه پټلۍ پرانیست او په کار پیلول. په بیجینګ کې د طالبانو د حکومت سفارت پرون پنجشنبه د اکتوبر 1 د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د چین د جیانګسوی ولایت نانتونګ څخه د حیرتان په لور یو قطار بار شوی دی. د دغه سفارت د معلوماتو له مخې په لومړۍ جوپه کې 50 کانټینره سوداګریز توکي شامل دي چې تر راتلونکو 6 ورځو به حیرتان ته راورسیږي. په خبر پاڼه کې د نانتونګ ښار د مسؤلینو په حواله ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د توکو د لیږد رالیږد دغه بهیر دوام ولري. په بیجینګ کې د طالبانو د حکومت سفیر بلال کریمی په دې اړه په جوړ شویو مراسمو کې چې چینایي چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه وویل چې دا پروژه کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د کریمی په خبره د ریل پټلۍ دغه پروژه د چین د یوې لارې یو کمربند د ابتکار یوه برخه ده چې په آسیا کې د زیربنایي او سوداګرۍ شبکو د پیاوړتیا لپاره پلي کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل خانجان الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا به زمونږ په تجارت کې د چین سره مثبت تاثیرات ولري، تجارت به زیات شي. په کراچۍ کې زمونږ ترانزیت ته مشکل پیدا شو، خصوصا د چین مالونو ته، نو اکثره تجارت زمونږ د چین سره کم شو. یو وخت موږ د چین سره تقریبا 2 میلیارد ډالر په ارزښت باندې واردات او صادرات لرل چې اوس د 1 میلیارد نه هم راښکته شوي دي. خو دغه شانتې اقدامات چې قطر به راشي د چین نه او په سلګونو او حتی په لسګونو کانټینره به انتقال کی افغانستان ته د دې مخ په زمونږ صادرات پیسې، دا به زمونږ په تجارت کې مثبت تاثیر وکړي. هم
اقتصاد پوهان له ډلې ازرق شافیزی دغه پټلۍ له پرانستې هرکلی کوي، خو وایي که د افغانستان توکي له دې ادارې د صادراتو اجازه ونه لري د افغانستان سوداګرو لپاره به ستونزې جوړې کړي.
نو خدای وکړي چې اوس صادراتي مالونه هم د افغانستان په دغه وګونونو کې چین ته لاړ شي، ځکه چې موږ چین سره صادرات لرو د پاکستان له لارې. که چیرې دا موانی ترانزیت رفع شي او دا واګونو ته اجازه ورکړل شي چې زموږ صادراتي مالونه ویسي، دا ډېره ګټوره ده د افغانستان لپاره. اما زموږ ترجیح دا دی چې مستقیما موږ پل سرحد خلاص کړو او هغه ډېره لنډه لاره ده، نه یوازې په وخت کې د سپما کېږي، په یو اونۍ کې مال راتلی شي، همدارنګه په هر کانټینر کې $2,500 to $3,000 پورې هم سپما کېږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چین له افغانستان سره اقتصادي تعامل ساتلی او د قانونو په ګډون د ګڼو زیربنایي پروژو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره بیلابیل تړونونه کړي دي. د یادونې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې د توکو لومړنۍ جوپه له چین څخه افغانستان ته رسېدلې وه چې هغه مهال دغه چاره په دریو پړاوونو کې ترسره شوې وه، چې پکې 3000 ټنه سوداګریز توکي او 15 کانټینره پکې شامل وو. خو د هغه مهال د چارواکو په خبره دا چې له دې لارې واز واردات کېدل او صادرات نه ونو دي لړۍ دوام و نه کړ.
azadiradio.com
په ایران کې شمیر افغان کډوال د دغه هیواد د ځینو عامو خلکو له تاوتریخوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د ایران د پولیسو امنیتي ځواکونو تر څنګ د دې هیواد یو شمیر عامو خلکو هم افغان کډوالو سره توپیري چلند پیل کړی. دغه کډوال ادعا کوي چې دغو کسانو په دې وروستیو کې وهلي ډبولې او پولیسو ته یې سپارلې دي. دا راپور درته لرو. تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیروي.
د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د محدودیتونو او سختو اقداماتو له لګولو وروسته یو شمیر دغه کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د پولیسو او امنیتي ځواکونو د زور زیاتي تر څنګ له ټولنیزو ځورونو سره هم مخ دي. دغه افغان کډوال ادعا کوي چې په دې وروستیو کې یو شمیر عامو خلکو هم له دوی سره تاوتریخوالی کړی، وهلي ټکولې دي، پولیسو ته سپارلې، توپیري او نور ناسم چلند یې ورسره کړی دی. د دوی په وینا دغه تاوتریخوالی چې د ژوند شرایط یې ورته ستونزمن کړي دي، د دوی کارځایونو ته هم رسېدلي او په ځینو مواردو کې د کار خاوندان دوی ته معاش هم نه ورکوي. یو تن افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب او د اندېښنې وړ دی. ځینې دوکانونه موږ ته جنس او نانوایان هم ډوډۍ نه راکوي، د کار خاوندان بیا زموږ پیسې نه راکوي. هره دروازه مو په مخ تړلې ده. آن د ملګرو ملتونو دفتر ته هم ورغلو او لیک مو ورته ولیکه، خو چا مو غږ وانه اورید.
په تهران کې یو بل افغان کډوال فیروز دلجو ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی داره و
ایرانیان له افغانانو سره نامناسب چلند کوي. دوی هر ورځ په بیلا بیلو ډولونو سپکیږي او آن په سختۍ سره خپل معاش ترلاسه کوي.
وقتی که طلب میکنن با بسیار مشکلات اون دسترنجشون مثلا میگیرن.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې افغان کډوالو سره د شوي تاوتریخوالي ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې لیدل کېږي یو شمېر ایراني نارینه افغان مېرمنې ځوروي. تازه د ایران د ولسمشر مرستیال علي ربیعي د دغه اقدام په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې د ورته ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا ډول چلند د نه توجه وړ او دردونکی دی. نوموړي د افغان کډوالو پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی زشت ګڼلی او توکم پالنه یې بللې ده. دا غبرګونونه وروسته له هغې زیات شول چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د 1403 هجري لمریز کال تر پایه د شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانانو د ایستلو امر وکړ، هغه چې د ایران په تاریخ کې د افغانانو تر ټولو لوی اخراج بلل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
ما
بله السلام علیکم. زه ادبیار نوزم د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ ته سپیس سره دا ټلیفون پر کار شیم. وروره د بکوا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې را درې میاشتې کېږي چې کښېنولې دي، اما فعاله کړې نه دي. موږ د بکوا ولسوالۍ د چارواکو له مسؤلینو څخه دا غواړو چې دا ژر تر ژره دا مخابراتي شبکې فعاله کړي او دا درته فعال شتون ولري، ځکه چې دلته خلک ډېر په ستونزه کې دي، ډېر مشکلات لري. سلام ته احترام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت نماینده ستاسو سره په تماس کې یم. دغه اوس چې ما ته په کومه شمېره زنګ وهلی دي، دا د ډرایور شمېره ده چې دلته موږ ته په خپله راغلی دي، په خپلو سترګو مې لیدلی دي. د ده د سترګو لیدلی حال دغه دی چې وروره د تور کوتل د کندهار او د روزګان ولایت تر مابینځ لویه لاره تور کوتل ورته ویل کېږي. وروره ډرایوران وایي ورته کوي پیسې په زور چې نیاخي ظلمونه ورسره کېږي. نو زما اولین پیغام و تاسو ته دي، تاسو خبرې اعلان ته د ازادي راډیو چې ده دا مطلق الخاص د ولس پر مخ باندې د دې دروازې خلاصې دي چې تاسو به راولاړېږي د ولس د غریبانو خلکو شکایت لوړو چارواکو پورې ورسوي. نو زموږ تاسو دا هیله او ارزو ده چې دغه ډرایوران په وارې وارې ما ته شکایتونه کړي دي، راغلي دي، وهلي دي، ډبولي دي. نو زموږ پیغام و تاسو ته داسې دي چې دغه ډرایوران او د ولس د خوارانو غم وخوړی شي. وسلام ډېر.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنبود د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه له کومه سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته تقدیموم. بعد د سلام، زمونږ دا غوښتنه او تقاضا د افغانستان د حکومت نه دغه پاسپورټونه چې کوم موږ جوړو لاول خو ډېر په سخته باندې جوړو، ډېر په مشکله باندې جوړېږي. 15,000 روپۍ که هغه څومره قیمت لري خو موږ نه 1,000 افغانو پورې مکمل ځي. منډي را منډي وو ښځه صرف ده بیا چې کله چې الحمدلله شو سهار چې لاړ شو ایله مازدیګر را لمبر راځي. موږ سره مریضان یو، د افغانستان مشران، د افغانستان دولت، دا کوم سرمایداران چې دي دوی ولې د افغانستان د خلکو غم نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو غم نه خوري؟ ولې د افغانستان خلکو دپاره وسایل نه برابروي؟ الله دې وکړي زموږ دا پیغام نه شو چې حکومت سره موږ خواهش چې په دې باندې تصمیم او غور وکړي د افغانانو. وسلام.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب له نندارتون څخه افغانان محرومه شوي. خو د جرمني د کتاب په یوه نندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ له چارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یوه نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابرۍ و انځور.
شاهسوار سنگروال په لسکونو پښتو قلمي نسخې د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه مې دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی. یو خوا پاڼې نه اوښتل کېدلې، ټولې چینجي خوړلې وې. ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونیسه کېږي.
شعر لرو.
ولوې د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمه پاته، واړه وی له درد ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمني په فرانکفورت ښار کې د سل هیوادونو او 4000 کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړل. د فرانکفورت د کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب له سترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو درې ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چارې ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانیستل کېږي چې هر کال پکې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خپرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې 2 کاله وروسته په 1949 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک نندارې ته ورسي. بل لور ته د جنوبي آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنګلادیش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی د نومبر تر 2 به پرانیستی وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کیږي، که څه هم افغانستان د جنوبی آسیا د سیمه ییزې همکارۍ یا سار غړیتوب په 2008 کال کې اخیستی. البته د برمنګم نندارتون د سار د غړو هیوادو نه دی، خو د جنوبی آسیا د هیوادو دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2020 کال د اګست له 15 مخکې چې طالبانو کابل نه ونیولی د جنوبی آسیا د سارک هیوادو په غونډو او نندارتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییزې همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یې 12 کاله مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون تر څنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو د مسؤلینو په وینا تر پروسه شکل سش کال په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ ښه شوی دی. کله چې د 2020 کال د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوست یې کولای شوی. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له درېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې دې چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندویه ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هره میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د 12 ټولګي زده کوونکې خدیجې د کتابونو پر بازار د ښځو او نجونو د تعلیمي ادارو د بندېدو تر اغېزو پورې آزادي راډیو ته وویل:
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظ، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوې دي. د قدرت الله کریمی په نوم د دغه ښار یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل:
کتابو بازار په داوس ورسته کې بخیر ډیر کم شوی دی. شوکه د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. همون کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داس روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
څنګه کېدای شي چې د کتابونو ساړه بازارونه بیرته سم تاود شي؟ دا پښتنې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړی ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکني وخت په کتو سره تیوه بریده احیا شوې دي چې یو هیله بخونکی حالت لري، او په دې لړ کې هیله بخونکی حالت یې په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایاتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ ښه شوی دی چې په لوی ښارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وي او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدله. نو له نیکه مرغه چې په دې لوی ښارونو کې اوس د کتابونو چاپ تیوه بریده ښه شوی دی، که هغه اکاډمي کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعې کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه صحت چې له هم نه دي شوي چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې د دې ودې ته اړتیا د دې لیدل کېږي چې باید په دغه برخه کې پانګونه شوې وای، که هغه د خصوصي سکتور له خوا نه وي، که دولت له خوا نه وي، د لویه مرسته ورسره کولای شي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید په ولایاتو کې او علاوه په ولایاتو کې په لوی ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شوی وای، خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوای کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځای منځته نه دی راغلی چې دغه د تاسف وړ ده او هیله دې ته وه چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای. له بلې خوانم دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلی شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډیره ډیرې دندې د دولت دي چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایتو کې هم دایر شي، څو دا د کتاب د آشنایۍ سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوست یې کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم ایجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه او انکشاف ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسش کال مو ازاجي راډیو مجلې ته ویلي وو چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول ښه پلورل شوي دي، نو اوس څرنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپي بڼه کې مې چې یادونه وکړله تر ډېره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا عمومي. خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي. مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت دی، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسی او کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپی کی او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتوتونه دي دغه برخې ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده. او په لومړیو کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده، خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دې د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي. او امید دا تشته دی چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړ شي او د اقتصادي ورشکستګۍ نه به بچ شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا اولادزار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورکی د دولس شاهکار کیسو ټولګه ده چې د درېیم ځل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلي احسان الله رینځي په ډېره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 1360 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورکی اثارو ته ځیر شو، دی تل د رښتینی ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډېر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو، کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاوو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
د ښاغلي زار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وایي تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ یې په مټ د روښنایي عالم ته الوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څېړونکي او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یوه مخکینی چاپ شوي کتاب پر محتوا غږېدلی یم.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1901 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1998 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخه موندلې دي.
ډیره غوښه نه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتل اټل مخې چې بیا مراتو لیکلي نو دی وو می اندازه بیا ولګول چې فرزند مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجود دي. همدغه چې فرزند بابوجان د کتاب څو قلمي نسخې موجود دي یا د کولیرات فتح شاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافع المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب این دغه ډول فرزند په بیلابیلو صفحو باندې مې کار وکړ. بیا دغه ټولې نسخې مې راټولې کړلې، دا مې هر یوه علاوله بیا هر یو مخ مې لیدل چې په هغه کې منځپانګه څه شی دی، په هغه کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي، هغه د لغتونو جوړښت کې څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1960 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې به نه وي چاپ شوي. منتها په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ده به وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم، دا کتابتون ته لاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې د اروپا اکاډمي کې موجودې وي. هلته ځینې قلمي نسخې وي، نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې، هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي، دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي، نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم د ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي، د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرزند هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی، د دې دپاره چې دوی چون پیسې ورته ورکولي
لږ احتیاط کړی دی، ښه لیکلی دی. یعنی ما په کې داسې ډېر هغه ته ستونزه ونه لیدله چې زه به یې نه لوستلو نه عاجز وم، خو هغه نسخې چې فرضاً ما په پېښور په پښتون کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وي، هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي، ځینې نه دي چاپ شوي. خو دلته چې کمې نوې چاپ شوې او یا کمې چې چاپ شوې وي، ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې، لږ هغه کتابی بنا میں آگا کتاب میں متعلق خرا جوڑ کے کاغذ مخو نزوا میں چھو تو توفیق بدی نور سرا پدا تھا باندھ لری
پو دغو لسکون نسخو کے چه تاسو موندلی دی پو دغو کی کدا نصر برخ تراشم ستاسو پو باور مهم اثر پکې کوم یو
ډیره مهمه چې ما ته ډیره معلومه سو په خپل دی د اخوند درویزه او دارا ته ډیره په زړه پورې و. فرزند همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه و دارا ته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه و. او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کار چې تاسو ته معلومه دی چې پېښور پوهنتون چاپ کړی او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه، د قلمي نسخه هم وه. نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي وه، خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم. نو چې ما
دلته وبخښه سنګروال صاحب، تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه، یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب څه دی؟ دا خو تاسو مل چاپ شوی دی، خو د اخوند درویزه نسخه هم پخوا چاپ شوې دي. آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړي دي په یو شکل سي په دې کې نوي شان شته یا د بابو جان؟
یو څه مې پرتله کړي. هلته په د اخوند درویزه کې خپله د اخوند درویزه زوی او یا د اخوند درویزه مسی چې کومې زیاتونې کړي دي، دغه زیاتونې شاید په نورو کې به وي، خو دلته لږ ما ته مفصل ښکاره شوي. او یا به زه لوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم، خو یو څه توپیر زه په کې ګورم. شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي، خو تر یو بریده چې ما په کې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي. دا د مسیح او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې، او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې مې یو څه مسایل وو، خو په بشپړه توګه نه سم ویلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و، خو په بشپړه توګه هم نه سم ویلای چې ټول یو شی و. ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو د خطاطانو چې لیکلي دي، دې کې یو څه توپیر شته. ده خپله دې نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي، نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسانګې له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې، چا لږ مفصله کړې. د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی، چا د پاڼو شمېر لږ دی. دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر
دی. لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډېرې نه وي. دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخه نه لوستل کېده، خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې. یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډېر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي. څرنګه دلته په برټش لایبرري کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړي دي، که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړله چې واضح دي، د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي؟
بالکل واضح دي. همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله. فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې، دلته هغه ډول ستونزې نه وې، یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه وو خلکو نه حل کړې، خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه. دا دوی څنګه حل کړې ده؟ دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي، او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې، دغه د چینجیو خوړل شوې پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي، دغسې په یو مهارت پیوند کړي دي چې هېڅ سړی پکې ستونزه نشي لیدلی. هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه دې تبزه کړي، یعنی صحیح نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه او داسې ښکاري. او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجي یې نه ده خوړلې، هغه روغه رمټه ده. د هغې له مخې کومې هغه د نسخې یا نور ډسپلی له مخې چې کومې وي چې هغو کې دا ستونزه موجوده وه، د هغې روغې نسخې له مخې دغه لوړې پیوند کړي، خو په ډېر مهارت او په ډېره اکاډمي کا مسله.
دلته سنگروال صاحب، دغه پیوند اشاره ورته شوې ده په دوه نسخو کې چې دغه پیوند کې چا مرسته کړې ده له انګلیسانو سره؟
هو ولا دغه پیوند کې پخپل هم دغه هر چا چې هر نسخه راټوله کړي، دا خو بېلابېلو کسانو راټولې کړي دي، یو انګریز نه دي راټولې کړي، یعنې ډېرو کسانو راټولې کړي دي. او هغه هغو دغه اشاره کړې ده، بلې اکثرو کړي، یعنی نه ګونه چې
یعنی داسې افغانان هم پکې شته.
نه
ما دې له خاطر وبخشئ، د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له یوې ژبې سره آشنا نه وي نو پیوندول بیا سخته کار دی.
خو ما تاسو ویني ما دې کومه چې دې روغه پیدا کړې ده، هغه روغې نسخې نه دې استفاده کړې، ناروغه نسخې کې د هغې له مخې پیوند کړې ده. او ځینې د تاسو خبره بیا هماغسې چې چینجې خوړلې دي او دی یا کومه روغه ورته څه شی نه ده پیدا کړې، نو هغه هماغسې پاتې دی. فضا زه تاسو ته مثال وایم، ډاکټر لیډن دغه د مخزن ځینې فرزند تیت او بې ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کې چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم دي ستونزې درلودلې، دغه ډاکټر لیډن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی. چې دا یو مثال دی، هغه درته ویلی سم، دین دی مغزن درته ویلی سم، همدغسې نورو کې هم دا کار شوی دی.
سنگروال صاحب، د شعر په برخه کې مهم څه ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي؟
یا نو هغه مې فضل هغه نه دی، اوس لکه د رحمان بابا هغه د نسخې او یا د خوشحال خان نسخې چې هم فرضاً په دغو کې شته ده، شعرونه یې تقریبا هماغه شعرونه دي، خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ، یوازې په انکدوت کې توپیر لیدل کېږي. چې هغه انکدوت چې اوس که د رحمان بابا دیوان چاپ شوی او که د خوشحال چاپ شوی دی، هغو تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه یې معیاري کړې ده، خو دلته هغه معیار نه دی، بلکې هماغه اصطلاحات چې د خوشحال خان په وخت کې او یا د رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیواني شاعري چې البته چاپ کړې امام موخه هغه دی، هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه مغسې موجوده ده. یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم.
لیکن فکر نه کوئ، وبخشئ، فکر نه کوئ چې که دغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي، خو تر ټولو مهم ټکی هم دا دی، یعنی ارزښت یې زیات دی.
زه د همدغه تاسو د خبرې په پخلی کوم، بالکل زه وایم ولې موږ خپلې لهجې ته دا راوړو، باید نه مې راوړلې، نه پوهېږم چې دا کار ولې سوی دی، ځکه دا خو څوک نه شي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده، یا دا خو څوک نه شي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده. فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوم، دا به ما تا ته مهم وي، ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه هغو ته مهمه ده.
سنگروال صاحب، دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي، څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي؟
بالکل بیر نه وي، ځکه به نه وي چې ما هغه کتلاک ته مراجعه وکوله. کتلاک څه شی دی؟ کتلاک فهرست دی د دې ټولو نیولیک دی، د هغه د نسخو ما اول هغې ته مراجعه وکوله، هماغه په برټش لایبرري کې دومره مسلکي کسان اوسېږي چې تیقین وکول چې دومره معلومات لري چې هر یو که خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پرې لیکلی شي. دومره په هماغه هغې کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله، ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم، اگر چې یوازې دومره وو چې یو راته وویلې چې یو جمعه مونږ ته وخت راکوه ځکه دا مونږ له هغه نه راباسو دا آرشیو نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته هغه ته ځینې نسخو پسې دی لاړه نورو پوهنتونونو نه یې راته راټولې کړې. یعنی دومره مینه نه خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وشي. نو په دغه اساس باندې قطعاً زه فکر نه کوم چې د یو سلو نهه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي. نو ځکه وایمه چې نه څومره چې ما د کتلاګ له مخې ولیدلې ټول یې همدغه پښتو قلمي نسخې وي. یا به د کتلاګ نه پرته خو زه فکر نه کوم چې د کتلاګ نه پرته به هم وي. خو که د کتلاګ د پرته نورې هم وي نو خو په کتلاګ کې نه وي.
له ښاغلي سنګروال څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته شیر ته مخ کو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شعرونه چې دواړو د جنید شریف د منصرت د سش کال د شعر مهمه جایزه ګټلې ده. د سش کال د جنید شریف د منصرت د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزي یو غزل. دا غزل دوی د توري ستوري په آنلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړې شوې وه لوستې او له آزادي راډیو مجلې سره یې شریک کړی دی.
مکڑے را پیدا پردی زڑکی د خخی تما مدر وے خدایا د جنت دورونو شات چوک وچی شنڈی گرزی شوی ابد بیلتا نوخ کی پام بیا یوسف مخ خلق مغر زوی تا تسوک ولوی دسپوگمی تر دیوالش پلا نیمی پاتا ولوی دسپوگمی تر دیوالش پلا نیمی پاتا واروی لدر دڑکی سترگی باوس چا تسوک یو پسختو لارو کڑی مین لکا ادم حوا یو پسختو لارو کڑی مین لکا ادم حوا عشق چی زورا وروی قیس نلی گی بیدیا تسوک غٹ می پر پیچ کا د پلو دی د لونگ دانے نہ بگوری نور د چا د ہس کے غاڑ خوات چوک رپ د زخمی ستر گوی دنیا ته لہوس نہ رپ د زخمی ستر گوی دنیا ته لہوس نہ ناچ خل درد د بائی لالی ورات چوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د منصرت د سشخل د جایزو اعلان د آزادی راډیو مجلې له لارې وشو. د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوې. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمی غزل ته ورکړل شوه. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی کلی هوا خود وطن په دختو غرونو کیوی دا کومي لارې چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسو کیسه صرف د کیسو په کتابونو کیوی تاسو چې څومره شاعری د دا په ټول کې کېک دی تر دې لا پورته شاعری زموږ خالونو کیوی دوغم را درد خوبایت وی پا محبت کی زموک دغه عمره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقان واړه زړونه دې داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې وي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کوو. عشق څه ته وایي؟ تاسو یې په اړه څه اورېدلي؟ وایي مینه په تعریف کې نه ځایشي، ځکه هر وګړی، هر ژوندی د عشق یوه پورې تجربه کوي. راځئ لږ ډېرې په اړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عشق پتا لر بلر تو پپالنگ بدی دا حسی خطل تو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونې نه دي. ارواپوهانې یو شان، فیلسوفانې په متفاوته بڼه او عارفانې بېله معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه بیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې یوه ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
گل دے اس تازہ وی اس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سل گلو نتری پیداشی.
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینا یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ لویا برخه هم جوڑه گی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آڑا وائی،
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی، هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالف جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي نه.
در
کما